کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خرغ لست. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو یو سازمان وایي پر ملکی وګړو د هوایي حملو له یو مسؤل سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو، او همداراز واوري چې په پېښور کې پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او د خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، وسلوالو سرپل کې د یوې روغتیایي ډلې تښتول شوي غړي خوشې کړي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي، او د عراق په پلازمینه بغداد کې د 15 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې غړي خوشې کړي دي. ډاکټر نور احمد اساقزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو.
یک نفر قابله و، ډاکټر و، اکسیلاتور، فارماسي.
دا وایي په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو فارماسیست شامل و. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس هم زموږ کلینیکونه پرانستي دي. د روغتیا رئیسونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې شوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له څلورو کلونو راهیسې یې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه، او ویې ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه و غړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په بلخ ولایت کې د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړلو او په راتلونکي کې د دغسې پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږل شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په 2020 کال کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د لومړي کمپاین د پیل خبر ورکړ. د روغتیا وزارت وایي په څلورو ولایتونو کې د هوا د خرابوالي او یخنۍ له کبله دغه کمپاین نه پلی کیږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې. پرته د دایکندي، بامیان، خور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتونو کې دا کمپاین پلی کیږي. تر دې اونۍ جمعې پورې به دوام ومومي.
ښاغلی راسخ وایي که څه هم دوی په پام کې لري 9 میلیونه او 100 زره ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو شاوخوا 2 میلیونه ماشومان به د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې شي. د ښاغلي راسخ په وینا یو عمده علت یې دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین تر خپلې ولکې لاندې زیاتو سیمو کې د واکسین کمپاینرانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه کمپاین کور په کور پلی کړي. د روغتیا د وزارت د احصایې له مخې تیر 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو 90 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او اوس هم څو نړیوال او د سیمې خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 15 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبری آژانس او رویټرز ته ویلي 3 توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافی شاپ لګیدلی دی. دا پرونی پیښه په داسې حال کې شوه چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم عبدالمهدی د توغندیو دا حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی دی. په همدې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د جنوري پر 28 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلي وو چې ځاني زیان نه و اړولی. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چیانو د دسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایي حمله اعتراض کړی وو چې د دسمبر پر 29 په نتیجه کې د هغې ملیشي ډلې 15 غړي ووژل شول چې ایران یې ملاتړ کوي. د چین چارواکي وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون وویل چې کرونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې ویروس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیری په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل یو سرتیری په یوه وسلواله نښته کې وژل شوی او بل ټپي شوی دی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسلې په چاودنه کې بل سرتیری وژل شوی او یو تن ټپي دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې وتلی لوبغاړی کوبی براین په کالیفورنیا ایالت کې پرون د څرخیلو تکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 واری اتلولي ګټلې او 2 واری د المپیک د سرو زرو مډالونه خپل کړي، 40 کلن وو. د خبرونو پای.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په بلخ ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي پر ملکی وګړو د بمبارۍ له یوه مسؤول کس سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی.
د 2001 کال نه تر نن ګړۍ پورې د ملکي تلفاتو یوه ابل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې له 9 میلیون زیات ماشومان ته به د دې واکسین څاڅکي ورکړل شي. په یو راپور کې د دې کمپاین پر ستونزو هم خبرې کوو.
یو څه تعداد ماشومان سات امنیتي مشکلاتو او یا د هغو بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
همداراز وابوري چې د پاکستان پولیسو نن نیمه شپه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیو. منظور پښتین څنګه اول نیول شوی په دې اړه جزئیات درکو. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي یونیس پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو پر وړاندې ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خبری مجلې د لومړۍ موضوع اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي حکومت تر اوسه د ملکي وګړو د مرجوب له قضیو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. دا سازمان نیوکه کوي چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او دا د دې باعث شوی چې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل خپره کړي وروستي راپور کې لیکلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمیر د طالبانو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په پرتله زیات دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره امید ظهیرمل د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. ظهیرمل صاحب،
سلام تکل سیب تاسو اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي د جګړې ښکیل لوري د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ملکی خلکو ژوند ته پام نه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او همدې کبله ده چې ورځ تر بلې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتیږي.
د 2001 کال نه تر نن غړې پورې د بلکی تلفات ته یو ابل ته هم کاغه دولت پلو قواوې دي کاغه په مجبور کې مخالفین دي او کاغه په مجبور کې بهرنی قواوې دي یو ته هم سزا ده ورکړل شوی. ګلابن همدا ده چې ورستر بلې تلفاتو کچا بخپور ته زی زکه د پختنې څوک نشته.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د شنبې په ماښام د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلي کې د حکومت پلو ځواکونو د هوایی بمبار په پایله کې د یوې کورنۍ وطن ووژل شول. ملي دفاع وزارت د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی هم ټاکلی چې بلخ ته رسېدلی. بلخوا د ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب همدا اوس په بلخ کې دی. ازادي راډیو ته د دې پیښې د کورنۍ یو غړي وویل تیر ماښام د ملي امنیت سلاحکار له دوی سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې دا پیښه به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي چې د ملکي تلفاتو مخنیوی کاري لومړیتوب دی، خو په دې اړه چې تر اوسه د ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا ورکړل شوې او کنه خبرو ته نه دی حاضر شوي. دا په داسې حال کې ده چې تکل صاحب د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان یو راپور ښیي چې په 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور کې راغلي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 1000 تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډېر یې ماشومان دي. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا څانګې مسؤلې پیتریشیا ګاسمن ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې هغه ډول چې جګړه دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول ښکېلو لوریو اصولو ته پام نه دی کړی او دا کار د ملکي تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. بلې تکل سه
ډېره زیاته مننه امید ظهیرمل. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د اندېښنې په اړه راپور راکو چې وایي له 2001 کال راهیسې تر اوسه پورې د هوایي حملو په ترڅ کې د وژل شویو ملکي وګړو حتی یو عمل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان په دیرش ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزند یا پولیو د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به له 50 کلونو ښکته عمر لرونکي نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي، که څه هم د عامې روغتیا مسؤلین د مخالفینو ګواښونه د دغه کمپاین د بریالیتوب پر وړاندې لوی خنډ بولي، خو وسلول طالبان وایي د دې کمپاین په تطبیق کې به همکاري وکړي. له کابله اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
بله تکل صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. د دغه هیواد د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دغه کمپاین په لړ کې به له 50 کلونو ښکته عمر لرونکي 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په وړاندې د واکسین د کمپاین مسؤل هدایت الله ستانکزي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې زمون د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونه شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغه بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ته چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
تکل سب دغشان خاخله ستانګزی وی چې د سړی او ورختونو اولارو د بندیدو له امله هم نشي کولای په یو شمیر ولایتونو کې لکه بامیان، د کندی، غور او غزنی کې دغه کمپاین پایل شي چې د په خبره دا کمپاین به په دغه څلور ولایتونو کې د مارچ په میاشت کې پایل شي. د خاخله ستانګزی په خبره چې په 2019 کال کې د پولیو نه ویش مثبت پیخي سبچوي چې ډیری په جنوبي ولایتونو کې دي او دا ولایتونه اوس هم تر ګواښ لاندې دي. دا پلاسیال کې د چې په 2013 کال کې د نوموړي په خبره د دغو پیښو شمیر 22 ته رسیدلو. که څه هم ښاغلی ستانکزی وایي چې د مخالفینو ګواښونه به د دغه کمپاین په وړاندې یو لوی خنډ وي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو سوچي پیغام کې ویلي چې دوی به د دغه کمپاین سره مرسته وکړي. که څه هم ښاغلی مجاهد وایي چې کله کله منطقوي ستونزې وي، خو دوی چې کوم خبرې له WHO سره هم کړي دي او له دوی سره هوکړه کړي، د دغه کمپاین په وړاندې به خنډ نه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تکلسب د روسیو کې په پکتیا کې د پولیو واکسین د تطبیق یو همغږي کوونکی ووشل شو. که څه هم دغه د په عامه روغتیا وزارت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤلین وویل چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه پورې دغو څېړنو پایلې نه دي مشخص شوي. او دوی هم په لومړنیو خبرو کې د عامه روغتیا مسؤلینو ویلي ول چې دوی فکر نه کوي چې دا کسې د کمپاین نامره وشل شوي او ممکن د شخصي دښمنۍ خبرې وي، خو تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې نه دي شوي. تکل سه په دې اړه جزئیات هم تمره ول که څه پوښتنه لرئ زه خدمت کوم.
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې په افغانستان کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین پیل شو، او چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې به تر 10 میلیونه پورې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مالونو له نویو بندیزونو وروسته پاکستان په نوي اقدام کې د واګي بندر هم د افغان باروړونکو موټرو پر مخ تړلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو درې ورځو راهیسې پر یو شمیر موټرو دغه بندیز لګول شوی. ښاغلی نوید وایي دغه باروړونکي موټر د پاکستان واګي بندر له لارې ترانزیت کېدل چې له هغه وروسته بیا هند تتلل.
مجبور شدم دیگر ها بارگیری نکنن برای از این که فصل صادرات میوه ماسته باید زیاد بارگیری میشد به او طرف روان میشد، اما به دلیلی که اونا از دوباره از داخل پاکستان برگشت دادن و طرف
د خغلی نوید په خبره د محل د منو د صادراتو موسم دی، او کچیری یاد ستونزه هواره نشي د باغلرون کو ترڅنګ به سوداګرو ته هم ګڼ مالی زیانونه واوړي. پاکستان په دې ورسېو کې د افغانستان پر وارداتي کالیو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هڅه کوي چې افغان پانګوال د قانونو د سکتور په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفینن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف له نهو بیلابیلو شرکتونو سره قراردادونه هم لاسلیک شوي. نوموړي وویل دغه هوکړه لیکونه به خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول افغان سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې د یو مشخص میکانیزم پر بنسټ له قانونو وزارت سره همکاري وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو څلور اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دیرش پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدشه به ورزو د گاونډي پاکستان روانو چارو ته نن مو راپور تر لاسه کړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین په لږه موده کې د پښتنو فعالانو مشر شو، او نوموړي تل د خپلې مبارزې په دوران کې د پاکستان پر پاوز او پر افراطي ډلو پرله پسې انتقادونه کول، او ځکه خو داسې ویره و چې د دواړو خواوو نه به پر دی تورن شي او پر د حملو ویره له دې مخکې وه. په دې اړه د تفصیل لپاره داود خټک د ازادي راډیو د مشال د څانګې ایډیټر په سټوډیو کې را سره دی. له دوی نه تفصیل غواړو. خټک صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. منظور پښتین په کوم ځای کې نیول شوی او څنګه نیول شوی؟
مننه تکل صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو وی دی د پښتون تحفظ مومنټ چې د قبایلو کې د ورکو خلکو د لره د ککل شو خلکو د پاره جدوجهد کوي، یا داسې د کم کورونه چوران شوي دغه د پیسو د پاره. نو دا بیګا تقریبا د شپې 2 بجې دوی په پیښور کې د تاکال پولیسو لخوا دی نیول شوی دی، او ویل کیږي چې منظور پښتین او دغه ملګری د غلطه یو ځای کې اوسېدل، چې هغه د دی خپل یعنی هغه کور خونو، خو به هر حال یو ځای دی په کرایه کې نیولې او په کرایه باندې نیولې او هغه کې به دی اوسېدل. نو هغه باندې پولیس پیګا ورغلی دی او دی نیولې دی، گرفتار کړی دی.
او د پولیسو دلایل څه دي چې کوم تورونه پر د لګولي؟
دا خو به اصل حقایق چې دی دا به نن هم نن به دا مخې ته راځي، ځکه چې پولیسو چې منظور پښتین اونیو، نو اوس د قانون تر مخه دا ضروری ده چې دی مجسټریټ ته وړاندې کړی شي، یعنی یو قاضي ته دی الته وړاندې کړی شي. نو هر کله چې دی د قاضي ته وړاندې کوي، نو هغه سره به د پولیسو یو خپل راپور وي او په هغه کې به واضح لیکل شوی چې دا په دې دلایلو باندې مونږه دی نیولې دي. خو په ظاهره باندې چې څه مونږ ته ښکاره دی، اغه دا دی چې په ډیر اسماعیل خان کې چې دی کوم جلسې جلوسونه کړي وغونډې کړي وي، نو پاغه کې په دی خلاف ته پولیسو یو کیس درج شوی او دا ممکنه ده چې دا د اغه په سر باندې گرفتار کړل شوی.
او خټک صاحب، د پښتین نیول کېدل د پاکستان په کچا او د ټولو پښتنو په کچا یو لوی مهمه پیښه ده، او که بس عادي او فعالان د ورځې نیول کیږي او خوشی کیږي، که داسې یوه ساده پیښه ده؟
فکر کوم چې د پښتون نیول دا داسې وړه پیښه نه ده، او همدغه دغه وجه ده چې که څه هم د پاکستان چې کوم ادارې دي هغې کوشش کولو چې دی په یو طریقه خاموشه کی، خو تر اوسه پورې د دې یو ملګری یا بل ملګری دا به نیول، خو منظور پښتین روسه پوری نو نیول شوی. نو زما خیال دی چې دا یو لوی پیخه. دویمه خبره دا ده چې منظور پښتین په پښتونخوا او په پخوانی قبایلی سیمو کې په خاص توګمانی یعنی په ځانګړي توګه ډیر زیات پلویان لري چې دا ډیر طرفدار دي، خو ورسره د پاکستان په نور لوی خارونو انچ تر کراچي او لاهور پورې او هغه کا پښتانه دي، یا نه یوازې دا چې پښتانه دي بلکې باغی پنجابیان او د نورو ژبو ویونکو هم دي، چې اغي په کتاسو مونږ ګورو په ټولنیزو رسنیو دی ویب سایټونو باندې هغه د پښتون په حق لباندې یعنی دغه طرف کوي، دغه د بعض مطالبو حمایت کوي، مرسته کوي.
بلې اورسته پښتنه خاطک صاحب، چې تمه څه ده؟ رسنۍ سوې مخصن پاکستان رسنۍ په دې کې مهمه ده چې دوی څه وایي، او فعالان او سیاستوال څه وایي چې د دې عواقب به څه وي، یعنی دا څه کانسیکوینسز یا عواقب لرلی شي؟
تر اوسه پورې چې مونږ کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې د هغې د مشرانو سره موږ خبرې کړې دي، نو هغې وایي چې یعنی فوري طور باندې هغې کوم احتجاج هغه نه دی اعلان کړی. هغې وایي چې مونږ به ګورو چې د منظور پښتین خلاف څه قسمه تورونه لګیږي، نو هر کله چې تورونه مخې ته راشي، نو د هغې پس به بیا مونږ یو فیصله کوو چې مونږ احتجاج ته ځو او که نه مونږ د قانوني لاره اختیارو. نو هغې نه وروسته به دی بیا یو فیصله کوي. تر اوسه پورې واضح نه ده.
ډیره زیاته مننه داود خټک، قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار وو چې د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه جزئیات راکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورځو نورو موضوعاتو ته. د کندز ولایت بزګران په دې ولایت کې د زعفرانو له حاصلاتو خوښي څرګندوي، او همداراز د نبات یوه ښه اقتصادي سرچینه ګڼي. د دې ولایت بزګران له دولت نه غواړي چې د زعفرانو لپاره د بازار موندنې او د پروسس په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندز نه په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندز کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی خوښ دي او وایي زعفران د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول لوبولی شي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بزګر الله بیردی په دې اړه وویل:
یک سال است که ما به کشت زعفران روی آوردیم. خوشبختانه د یک سال بسیار تجارب خوبی کشف کرد.
له یو کال راهیسې ما د زعفرانو کښت ته مخه کړې ده او په روان کال کې مې له نیم جریب ځمکې څخه څه باندې 130 کیلوګرامه خالص زعفران ترلاسه کړل. په ټوله کې موږ د زعفرانو له حاصلاتو راضي یو. د دوی په وینا چې په نیم جریب ځمکه کې 200 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کیږي او که روزنې ته یې سمه رسېدنه وشي ورڅخه څه باندې 200,000 افغانۍ ترلاسه کوي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن بزګر محمد عارف په دې اړه وویل:
همون د قانه کې کاشته او زراعت برای ما می چیزه داده، تخمه داده او چی شده.
د کرنې ریاست موږ ته په وړیا توګه د زعفرانو پیاز ویشلي او په کندز کې زعفرانو ښه نتیجه ورکړې ده، خو موږ د بازار په برخه کې یوه اندازه ستونزې لرو او له دولت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا په کندز کې د زعفرانکارانو د ټولنې مشر جمعه خان حکیمي وایي: د دې ولایت آب و هوا د زعفرانو کښت ته مساعد ده او په همدې دلیل هر کال د بزګرانو لیوالتیا د زعفرانو کښت ته زیاتیږي.
اتحادیه ما فعلا در مورد بازاریابی از این کوشش زیاد داره، اما با وجود
موږ د زعفرانو د بازارموندنې په برخه کې خپلې هڅې کړي دي، خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ ونه توانېدلو چې په ښه توګه د بازارموندنې په برخه کې کار وکړو، خو له اړوندو ادارو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي وو چې ورڅخه څه باندې 15 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی وو، خو د دوی په خبره ساش کال په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي او ورڅخه څه باندې 70 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی دی. د نموړې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
به خاطر بازاریابی تمام محصولات زراعتی در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت،
موږ د صنعت او سوداګرۍ او د پانګونې او سوداګرۍ خونو ادارو په همغږۍ سره د ټولو زراعتي محصولاتو لپاره د بازارموندنې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي او هڅې کوو چې خپلو کرنیزو محصولاتو ته د هیواد دننه او بهر ښه مارکیټ پیدا کړو. د کندز د کرنې ریاست چارواکي زعفران د دغه ولایت د کروندګرو لپاره یوه ښه اقتصادي سرچینه بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت په مرکز او دغه راز په امام صاحب، قلعهزال، علي اباد، خان اباد، دشتیارچي او چهاردرې ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او دهقانان هم د دغه نبات له حاصلاتو څخه خوښي څرګندوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د کتنور د کن ابوالدین تای سره په تماس کې زموږ درخواست څخه آګاه دا ده چې زموږ د کتنور ولسقط ولس دی، تقریبا 3000 کورونه به لري. همدارنګه زموږ د کتنور ګودر چې سقوط سره مخامخ دی، دلته مخکې طالبانو د طالبانو د وجې زموږ د افغانستان دولت زموږ د کتنور ګودر بند کړی، سقوط سره مخامخ کړی چې په دې باندې به طالبان تګ راتګ کوي. خو زموږ د کتنور په ساحه کې حکومت یا دولت دلته رسېدلی چې دلته هېڅوک اندا اخباری کسان نشي کولی. زمونږ دولت اوس هم زمونږ د سیګنور ګودر بند کړی دی. مونږ د سیګنور تقریبا 10,000 کورونه په دې ګودر باندې تګ راتګ به کوو. خلک اوس مونږ ځو تقریبا د 8 کاله وشو چې مونږ د ان تورخان ته وځو، د تورخان نه بیا پورته تاویږو، یعنی مارکو، جلال آباد، سیاتانی. همدارنګه مونږ روغ ناروغ لرو، مونږ مړي ژوندیان لرو، مونږ سوداګانې په زړونو خلک. همدارنګه 200 روپۍ دا زمونږ اضافه لګي. دولت نه زمونږ دا غوښتنه چې زمونږ د سیګنور ګودر سیه داخله شي.
نوم یې ضیاء الحق ولی دی، د کونړ ولایت د تیج درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کړم. یوه غټه ستونزه چې زموږ د تیج درې ولسوالۍ کې ده، هغه د مخابراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو هلته یوه د افغان بي سیم دسکاره چې هغه کله اختر وي یا کله مسټخ خوشحالي وي، نو اورېدونکو بیروبار په ډېر زیات کله چې خلک کړي کېږي یو بل سره یا مصروفه وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه غږ لوګ خور کی او هغه چارواکي دی غږ ورته ورسوي چې تر څو خلوند ستونزې موږ حل شي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبرېږي. د ماخام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 9 دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرام زما رایه زما حق چې د انتخاباتو لپاره